د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چارې شمشاد ستران مختبی السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه 12 نوې پټول افغانستان کې خبرې شي تر خبرونو ورسته د حقانی شبکې د مشر د مړینې خبر چیرو خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي
سلامونه زه صفی الله ستنګ زم تاسو د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه ترابولم سپینی مانی په داسې وخت کې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړین رحم تایید کړي وای د هغه وفات د خوندې او باثبات افغانستان لپاره نور الله هم لار هواروي د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه زیاده او نقیز رپورټونه خبره شوې طالبانو د هغه مړینه رد کړې ده او د تخار د شکمش ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاری صلاح الدین وژل شوی په نړیوالو خبرونو کې موري چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر روانه اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه معلومات ورکوي پوره خبرونه سپینی مانی په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر مړین تاییدوي وایي د هغه وفات د خوندي او باثبات افغانستان لپاره نور هم لار هواروي سپینی مانی له طالبانو وغوښتل چې د روغې جوړې لپاره او له افغان حکومت سره سمې سولې ته رسیدو لپاره د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د غوښتنې هرکلی وکړي سپینی مانی وایي د امریکا استخبارات د لومړي ځل لپاره د افراطي مشر مولا محمد عمر مړین تاییدوي خو د هغه د مرګ د علت په اړه ډاډه نه دي چې څرنګه مړ شوی دی افغانستان دوی ورځې مخکې اعلان وکړ چې مولا محمد مر څه باندې دوه کاله مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو روغتون کې ساور کړه طالبانو بیا یو ورځ وروسته د کابل تر اعلان وویل چې مولا محمد عمر د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی طالبانو اعلان وکړ چې مولا اختر محمد منصور د دوی مشر شو خو دا اعلان د مولا محمد عمر د زوی او یو شمیر نورو جګپړو طالبانو له لوري رد شو لدې داسې ښکاري چې طالبان د مولا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته په خپلو کې تقسیم شوی دي په یو بل خبر کې ورچې د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه زیاده او نقیز رپورټونه خبره شوې دي د پاکستان استخباراتو یو سرچینې ویلي چې ښاغلی حقانی یو نیم کال مخکې د ورپېخې ناروغۍ له امله مړ شوی دی خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته ویلي چې د جلال الدین حقانی د مړینې خبر بې اساسه دی او زیاته کړې ده چې هم ښاغلی حقانی ناروغ و خو اوس له ښې روغتیا برخمن دی د حقانی شبکې په 2012 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا تروریستي ډله اعلان شوه او په ډیرو حملو کې ښکېله بلل شوې ده د تخار د شکمش ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاری صلاح الدین وژل شو د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند خلیل اسیر وی قاری صلاح الدین د امنیتي ځواکونو په هغو پوځي عملیاتو کې چې په شکمش او خواجهغار ولسوالۍ کې پیل شوی وژل شوی دی اسیر پرون د ازادي راډیو خبرالته ویل چې په خواجهغار ولسوالۍ کې هم د طالبانو یو پیژندل شوی قمندان قاری ابراهیم له خپلو 15 ملګرو سره وژل شوی دی له شماله په یو بل خبر کې ورې چې وسلوالو طالبانو په کندوز ولایت کې د دوه ولسوالۍ ترمنځ یو پل نړولی چې د عامو خلکو تر څنګ امنیتي ځواکونو د تګ راتګ مخه هم نیولې ده د کندوز د قلایزال ولسوال محبوب الله اسدی رډو ته ویل چې دا پل د قلایزال او اقتیپی ولسوالۍ نخلولې چې وسلوالو طالبانو پرون دا پل لزولې او ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي ښاغلی محبوب په خبره د قلایزال 50% خاوره هم له دوه ورځو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده او سلګونه کورنۍ له خپل کورونو څخه کډه شوې دي روستای خبر هم دا چې د هلمند چارواکي وي په نوزاد ولسوالۍ کې ټول سیمه له وسلوالو طالبانو نیول شوې ده د هلمند د والی ویاند ازادي رډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په هغو سیمو کې بیا ځای پر ځای شوي چې سور از مخ کې ورڅخه وتلی وو د چهارشنبه پر ورځ داسې راپورونه خبره شول چې نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده خو عمر زواک دا خبر رد کړ
ولسوالۍ سقوط نو کړی او د ولسوالۍ دني نقطې چې د عقب نشنی په مخابره چې افغان امنیتي ځواکونو ته باید د تلفات و نه وړي دوی عقب نشنی کړي و د جنو ساحو څخه
ځواک زیاته کړ چې په نوزاد کې په پوځي عملیاتو کې لکتر لګه 15 یو وسلوال طالبان وژل شوی او ټپیان دي تر لنډې د میرستا د سیمه نړۍ خبرونه مهیروي بیا هم خراغلی ټاکل شوې ده چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر روانه اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه معلومات ورکړي ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د اټومي تړون په چوکاټ کې له دې څارنې سره موافقه کړې ده د رويټرز خبری اژانس د راپور له مخې د کانګرس یو شمېر غړیو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر یوکیو امانو څخه غوښتي دي چې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه دوی ته توضیحات ورکړي ایران او د نړۍ شپږ پیاوړو هیوادو د جولای په 14 له تهران سره یو اټومي تړون لاسلیک کړ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دغه هیواد د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د بندیزونو زیاتېدل غندلې دي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د واشنگتن له لوري د لګول شویو بندیزونو زیاتېدل هم د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او هم په نړۍ کې د ستونزو د هواري مخه نیسي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل ښایي هیواد د واشنگتن دې پریکړې ته متقابل ځواب ورکړي. متحده ایالاتونو دوی ورځې مخکې پر روسیې لګیدلي بندیزونه زیات کړل. امریکا، متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي چې روسیې د یوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یوځای کړي او د یوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو سره مرستې کوي. د امریکا، متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د سوتنو مشکوکو سخت دریزو یهودیانو حمله وغندله. په دې حمله کې پرون جمعه یو فلسطینی ماشوم ووژل شو. د بان کی مون دفتر د حمله وروسته تر دې تروریستي کار بللی او د اسرایلی حکومت یې داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو دوه کورونو ته اور هم واچول. راپورونه وایي یو اتلس میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یو کور کې ویده و سوځېدلی او مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ دا حمله وحشیانه بللې ده. د اسرایل صدر اعظم وایي دا تروریستي حمله غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په سوریه کې د القاعده شبکې ملاتړي ډلې جبهة النصرة د هغو ملیشو د یوې ډلې د نیولو ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالات یې روزي. د دې ډلې په خبر پاڼه کې چې پرون پر انټرنیټ خبره شوه پر واشنگتن تور لګېدلې چې د منځلارې اپوزیسیون غړي د خپلې استخباراتي ادارې سی آی ای په پروګرامونو کې د روزنې لپاره استخداموي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی تېره اونۍ ویلي وو النصرة جبهې په حلب کې یو شمېر یو ملیشه قومندان نادم الحسن او د هغه څو ملګري نیولي دي. خو د امریکا دفاع وزارت د سوریې نوی ځواک پروګرام لپاره د روزل شویو ملیشو د نیولو خبر رد کړی دی. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روسیې دا ادعا چې د مسترال جنگي بیړیو د قرارداد د لغوه کولو لپاره موسکو ته د تاوان ورکولو موافقه کړي رد کړي. د روسیې د ولسمشر یو نږدې همکار پرون ویل چې پاریس او موسکو موافقه کړي چې فرانسه به د روسیې حکومت ته تاوان ورکوي. خو د فرانسې ولسمشر تېره ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې اړه لا خبرې روانې دي او په نږدې ورځو کې به پریکړه وشي. فرانسې تېر کال د کریمیا د الحاق او په یوکراین کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله روسیې ته د دوو جنگي مسترال بیړیو د ورکولو معامله وځنډوله. د دې جنگي بیړیو د خرڅولو قرارداد چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت لري په 2019 میلادي کال کې شوی وو. دا د افغانستان سیمه یو نړۍ مهم خبرونه لمل ته مومننه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري.
ما یک شورای جدیدی تشکیل میدیم که بعد از شورا باز امیر
د حقانی شبکه مشر جلال الدین حقانی د یو شمیر پاکستانی سرچینو په وینا مړ شوی خو طالبان بل سوی وړاندې به په خبرونه کې واوري. بل لور ته مو د طالبانو د کوټې د شورا د یو مسول په وینا د طالبانو د نوی شورا له جوړېدو خبرو.
ما یک شورای جدیدی تشکیل میدیم که بعد از شورا باز امیر جدید امارت اسلامی افغانستان تعیین خواهد شد.
د مولا محمد عمر د مړینې د خبر له تایید را وروسته د سولې د خبرو پاړه د سیاسي چورو لوي بسېډون کې سره شخېدلی یو.
د سولې د پاړه چې کوم پرمختګونه سی یو هغه د معلومی رسیدې یو څه وخت پاړه درېدلې بوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم خوانی لوبغاړی رئیس احمد زای کرکټ بورډ ته د 2014 کال نړیوال جام لپاره یو وړاندیز لري.
موږ سره د افغانستان په لوبغاړو کې د لوبغاړو شته چې موږ اوس نه دوی ته د اول ستاسې به صرف او صرف د شلوریزو لپاره ځان تیار کړي. غټه خوږي به دا وي چې د هغوی هغه پریکټس هغه تمرینات د ټول د شلوریزو لپاره وي.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو.
د اډوکو نرمښت د یو عامه ناروغي ده چې په دغې کې اډوکي نرمش پیدا کوي.
د ساجر ډو پروانه خبرونه کې مو مخکې په خبرونو کې دا خبر درلو چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی وفات شوه دی. البته طالبان دا خبر ردوي. موضوع اسد الله لودین تعقیب کړی دی چې د کابل سټډیو سره دی. لودین صاحب ستاسو معلومات څه دي؟
د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته اوس د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه زده او نقیز څرګندونه کیږي. د پاکستان د استخباراتو یو موثق سرچینه په شمالي وزیرستان کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې نوموړی له اوږدې ناروغۍ وروسته یو نیم کال مخکې وفات شوی دی. او دا مهال د طالبانو د حقانی شبکې مشري سراج الدین حقانی لکه څنګه چې مخکړه ټاکل شوی کوي، خو په ورته وخت کې د سراج الدین حقانی او هم د حقانی کورنۍ ته نږدې وي سرچینې رسنوي ته ویلي چې ښاغلی حقانی جلال الدین حقانی لاجبندای دی، خو د پدې ورسوي کې ناروغ او لوګدې ناروغي وروسته اوس جوړ شوی دی او کومه روغتیاي ستونزه نه لري. د پاکستان تریبیون رسپانې هم تیر ورځ وویل چې جلال الدین حقانی مل شوی او په خوست کې خاورو ته سپارل شوی دی. خو د همدې زده د نقص سرګندونو په ترڅ کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویل دي چې د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی ناروغ او چې اوس له ناروغۍ څخه روغ شوی دی، کومه روغتیایي ستونزه نه لري او د مړ کېدو په اړه یې اوازې ټولې بې اساسه بللې دي. د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه له دې وړاندې هم څو ځله خبره شوي، خو د شبکې تر اوسه په رسمي توګه نه دی تایید کړي. بعد ویم چې د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی په 2001 میلادي کال کې خپل واک یادې شبکې پوزي واک خپل زوی سراج الدین حقانی ته وسپاره چې امریکا د سراج الدین حقانی په لاټه کې ده او د په سر $10 million انعام هم ایښی دی. حقانی شبکه په افغانستان کې هم فعال ده او وخت نا وخت چې په کابل او ولایتونو کې کومې د ډلیزې او یا هم انتحاري حملې کیږي، نو د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر ډیره د حملو پړه په حقانی شبکې اچوي. د مړینې د خبر په اړه زه د نقص څرګندونې په داسې حال کېږي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر هم لومړی افغان چارواکو ورکړ او بیا هم طالبانو په رسمي توګه تایید کړ. خو یو خبر چې اوس تازه تازه کېږي هغه دا دی چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د دوی د نوي مشر د ټاکلو په اړه اختلافات ژور دي. د کوټه شورا ځینې غړو تیر شپه او تیر ورځ ازادي راډیو ته په پرله پسې ټلیفونونو کې ویل چې ملا اختر محمد منصور چې اوس د امیر المؤمنین په توګه ټاکل شوی طالبانو ته دوی ته د منلو وړ نه ده، او د کوټه شورا یو غړي ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه د پاکستان د استخباراتو پریکړه ده او د پاکستان د استخباراتو په اشاره ملا اختر محمد منصور ټاکل شوی او دوی ته د منلو نه ده.
لودین صاحب مننه. همدغه مسله چې تاسو د خپل خبرو په اخر کې اشاره ورته وکړه د مولا محمد اختر منصور مسله ته، په دې اړه به د طالبانو د رژیم د هرات او بلخ والی مولا عبدالمنان نیازی څرګندونه راوخلو. عبدالمنان نیازی ویل دي چې طالبان اوس د یونیوي شورا په جوړېدو فکر کوي او له هغه وروسته به دوی نوې مشر وټاکي. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغان طالبانو د ډلې یو چارواکی وایي د دې ډلې نوې شورا په داسې حال کې جوړیږي چې پکې به د طالبانو نوې مشر هم وټاکل شي. ملا عبدالمنان نیازی چې خپل ځان د افغانستان د اسلامي امارت شورا ویاند معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د مشرۍ پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ټاکل شوی ده یو نوې شورا جوړه شي. په دې شورا کې د اسلامي امارت ټول اوسنی او پخوانی غړي برخه لري او هغه غړي چې اړخته سوي وو موږ غواړو هغوی هم له موږ سره په دې کار کې یو نظر ولري. له اختر محمد منصور سره هم اړیکې نیسو. ملا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې د بلخ او هرات د والی په توګه دنده ترسره کړې ده وایي په نوې شورا کې به نه یوازې د دې ډلې د مشرتابه په اړه بلکې د نوې منشور د تشکیل او نوې اصولنامې په اړه هم پریکړه وسی. دا په داسې حال کې چې د دې ډلې د ویاند زبیح الله مجاهد لخوا په خبره سوی یو اعلامیه کې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکل کې دوه خبره تایید شوی و. په دې اعلامیه کې راغلی چې سراج الدین حقانی او مولوي هیبت الله د ملا اختر محمد منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دي. ملا عبدالمنان په دې اړه وایي ملا منصور د دوو درو کسانو لخوا ټاکل شوی دی. د شورا اکثریت غړو د ملا منصور ټاکل کېدل رد کړي او هغه شورا چې زه یې په استازیتوب له تاسو سره خبرې کوم د همدې لپاره جوړه شوې ده چې دغو دوستانو ته هم موږ قناعت ورکړو چې کښېني او ټولې چارې د اسلامي امارت راتلونکی د شورا تشکیل یې او د امیر ټاکنه یې د اسلامي شورا لخوا په اسلامي اصولو وکړي. ملا عبدالمنان نیازی همداراز ویل د طالبانو نوې شورا به په دې اړه هم پریکړه کوي چې آیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې باید ادامه وکړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو بل لوړپوړي چارواکي ویلي د طالبانو د ډلې ټول لوړپوړي غړي په دې باور دي چې له افغان حکومت سره په مذاکراتو کې برخه واخلي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. ملا محمد حسن رحماني چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفت کوي، دا مسأله په داسې حال کې یادوي چې ټاکل شوی و د طالبانو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو نن پیل سي. خو دا مذاکرات په داسې حال کې وځنډیدل چې د دې ډلې د مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو.
ټاکل شوی و چې له طالبانو سره افغان حکومت د جمعې په ورځ مذاکرات وکړي او دا مذاکرات وځنډیدل. په دې اړه د سیاسي چارو لوی څیړونکي سره تر وی خبرتیا وروسته مرکه اوریدل شي.
ضایعات بی اندازې زیاتی او متاسفانه متاسفانه دغه
ټول وزرو کیزیستمنه کله کله وای چې وزرو پنځوسمنه وروسته دنیا ډیپلوماسي وبته نه وي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
د راپورونو لمخې چین غوښتل د سولې د دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وشي، خو پاکستان غوښتل مذاکرات په پاکستان کې وشي. پاکستان په داسې حالت کې څه کولای شي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپل منځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې راولي؟ البته ویل کېږي چې د طالبانو ترمنځ د مشر د ټاکلو پر سر اختلافات شته. په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له څیړونکي حکمت الله عظیمی سره ملالی بشیر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې له دې وروسته چې د ملا عمر مړینه تایید شوه، دا واقعیت به د سولې په بهیر څومره اغیز ولري؟
د سولې لپاره چې کوم پرمختګونه سوي وو هغه داسې معلومیږي چې د یو څه وخت لپاره به درېدلی به وي، او د دې یو علت دا نه دی چې یوازې د ملا عمر مړینه رامنځته شوله. د دې ته هم باید وکتل شي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې وخت کې ولې افشا شو. ځینې خلک وایي چې دا د هغه کسانو په واسطه افشا شوی دی چې تر څو سوله خوښي، او بعضی بیا داسې نظر لري چې یا دا د هغه خلکو په واسطه دا خبر اور شوی دی کوم چې سوله ردی. هغه کسان چې سوله غواړي که د ملا عمر د مړینې خبره دوی نه وای افشا کړې نو منصور کراتللی سولې ته کوم چې د پاکستان په خلا باندې داسې راپورونه سته او هغه کسانو سره چې پاخوا حکومت ماسون نیولي هغوی وایي چې اختر محمد منصور رښتیا هم د سولې طرفدار دی. نو که چیرې د ملا عمر مړینه نه وای تایید شوې او یا دا خبره په اوس کې نه وای راپورته شوې نو منصور د معاون په صفت راتلی. ډېر خلک د دې دغه کېدل چې د دې څخه بغاوت وکړي چې وخت خو مشر نه ته معاون یې، مګر اوس چې دی په علني شکل باندې د ملا عمر ځای ناستی کیږي او بیا دی یو څه وخت وروسته سولې ته راځي، دا ډېر زیات تاثیر درلودلی شي په جنگ په طالبانو کې چې مثلا په افغانستان کې جنگیږي. په هغه کې هم پزهانې ورمخشوش کړل چې ملا عمر نور نسته، موږ خو د ملا عمر په نامه جنگیدل. نو که په داسې حالت کې اختر محمد منصور سولې ته راځي دا د لپاره لا اسانه کیږي چې ملا عمر نسته. مګر اساسي خبره بیا دلته دا راځي چې څونه خلک به د اختر محمد منصور سره یو ځای شي او د په وړاندې دلته مخالفتونه په کوټه شورا کې ډېر زیات شوي دي.
لکه تاسو چې هم یاد کړه او ویل کېږي د طالبانو په صفونو کې بي اتفاقي رامنځته شوې ده، ملا قیوم ذاکر د کوټه شورا ملا حبیب الله او طیب آغا د ملا اختر محمد منصور لخوا د طالبانو له مشرۍ سره مخالفت لري. د طالبانو په خپل منځ کې اختلافات به د سولې پر بهیر څه تاثیر ولري؟
دا حتماً منفي تاثیر درلودلی شي. یو ډله چې غواړي سوله وکړي بل ډله د دوی په وړاندې مخالفت کوي او هغوی به خپل جنګ ته ادامه ورکړي، مګر د دوی د جنګ د ادامو دپاره بیا دلته ځینې محدودیتونه شته او طیب آغا ته او قیوم ذاکر ته او داسې د دوی په ډول نور هغه خلک چې غواړي چې جنګ ادامه وکړي هغه دادي چې یو خو دوی هلته که چیرې رښتیا هم پاکستان رښتینی اوسېږي دوی به هلته ځای ونه لري، پیسې او مالي امکانات او د دوی دپاره هغه نور محدودیتونه چې شاید پاکستان پر دوی وضع کړي.
د راپورونو له مخې چین غوښتل د سولې دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وسي، خو پاکستان غواړي مذاکرات په دې هیواد کې وسي. یوې خواته دا د چین سره ستونزه او بلې خواته د طالبانو مخالفتونه. پاکستان په داسې حال کې څه کولای شي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپل منځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې وساتي؟
چین حتی ځینو طالبانو ته ویزې مورکړي وي، طالبانو مشران چې تر څو په چین کې اشتراک وکړي او افغان دولت هم همدا شی غوښتي چې د مذاکرات باید په چین کې وسي، مګر پاکستان د دې شی کلک مخالفت وکړي او حتی ورته ویل چې زه بیخي دا خبرې نه طالبان نه درستوم مذاکراتو ته که تاسو په دې باندې اصرار کوئ چې باید په چین کې وسي. د پاکستان بیره په دې کې څه ده؟ د پاکستان بیره دا ده هغه وایي چې دوم قطر دفتر جوړ نه شي. قطر دفتر کې څه وسول؟ هغه چې جوړ شو دوی کنټرول له لاسه ورکړي. دوی په مذاکراتو کې خپل کم نظریات چې وه یا کم غوښتنې چې وې هغه دوی نه سوای مطرح کولی مستقیما، نو دوی نه غواړي چې دغه مذاکرات د دوی د خاورې څخه د باندې وشي.
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څیړونکي حکمت الله عظیمی وویل د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته اوس به تر تایید وروسته به اوس د یو وخت لپاره د سولې خبري وزن دی شي. د کابل د نن ورځ ورسپانو هم د مولا محمد عمر د مرګ خبر موضوع چیړلې ده. د ورسپانو ته اسد الله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینی اغیز او د دلمړینی وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات او تازانګړي کړی دي. ویسا خپلواکی ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د مولا عمر د مرګ په اړه طالبانو ته د فکر ضرورت دی. په سر مقاله کې راغلي چې مولا عمر دوه کاله وړاندې مړ شوی او تر اوسه د هغه په نوم خبرې شوې ټولې اعلامیې یو ډرامه و چې حقیقت باید معلوم شي. سر مقاله لیکونکي ویلي دا هم مهمه پوښتنه ده چې ولې پاکستان په داسې وخت کې د طالبانو د مشر د مړینې خبر خپور کړ چې د سولې خبرې یو څه پرمخ تللې وې. د ورسپانې په باور طالبان باید د خپل مشر لمړینې درس واخلي او د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي. اطلاعات روز ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت مشران تر ټولو وړاندې د مولا عمر د مړینې په اړه خبر وو، خو رسنیو ته د دې خبر پر لیک کېدو مخالفت درلود. سر مقاله کې راغلي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو باید دا وضاحت خلکو ته ورکړی وو چې مولا عمر څه وخت، څنګه او چیرته ومړ. انصار ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د طالبانو جنګیالي مولا اختر محمد منصور د خپل مشر قاتل بولی. په سر مقاله کې راغلي چې د طالبانو ترمنځ د دوی د نوي مشر مولا اختر محمد منصور په اړه اختلافات شته او ځینې کړي له دې سره موافق نه دي چې دای د طالبانو رهبری وکړي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې په دې برخه کې د پاکستان استخبارات هم رغنده رول لري او له همدې عمله یې له افغان حکومت سره د طالبانو دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوی و د جمعې په ورځ وشي لغوه کړې. له مولا عمر پرته طالبان بې روحه جسد دی. دا بیا د چراغ نه دولتي ورسپانې د سر مقاله سر لیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور به ونه شي کړی چې د طالبانو د رهبرۍ چارې سمې سمبالې کړي. او سر مقاله لیکونکي ویلي پخوانیو تجربو ښودلې چې د مخالفینو د قمندانانو مړینې د دوی پر روحیې ناوړه اغیزه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد دوله شپږ نوي د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبري شو. په همدې سپو بیا د ماښام له وو د سهار تر وو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. افغان صنعتکاران شکایت کوي چې ستونزو ته سمه پاملرنه نه کیږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې خنډونه زیات شوي دي. دوی وایي اوس هم ډیر هغه مواد چې د هیواد دننه تولیدي شي له بهره راواریدي شي او دې کار د دوی تولیدات کم کړي دي. له دې سره آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره به تر شپږو میاشتو ملي پالیسي جوړ کړي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
په داس حال کې چې د ملي وحدت حکومت اقتصادي ستونزو ته د حل لار موندنې ژمنې کړي دي، د هیواد یو شمیر صنعتکاران وایي د وخت په تیریدو سره یې کارونه کمزوري شوي دي. دوی وایي د حکومت ژمنو یې یوازې هیلې راژوندي کړي خو په عمل کې څه نه دي شوي. په ننګرهار کې د تیلو او صابون جوړونې فابریکې مسؤول محمد قاسم یوسفی ازادي راډیو ته وویل له پخوا امنیتي ستونزې ډېرې شوي او د برېښنا، ځمکو او په ځینو نورو برخو کې د ستونزو کمیدو ته کار نه دی شوی.
تنها توقع امید زیات ورکول کېږي دولت د خانه دغه توقع زمونږ زیاته شوې ده، خو عملا تر اوسه پورې په دې کموالي کې څه تاثیر نه دی راغلی چې دغه ستونزې حل شي. او یوازې توقع پیدا شوې ده چې کله کله د دولت او خپله رئیس جمهور په شمول باندې دا وعده ورکوي چې دغه ستونزې حلوو.
افغانستان کلی وی خو اوس هم د ضرورت وړ ډیر مواد لګونډیو او بهرنیو هیوادونو واردوي. له بلې خوا توانیدلی چې د ټولو ستونزو سره د خوراک بیلابیل مواد، پلاستیکي سامان آلات، غیر الکولي مشروبات او پلسګونو نور مواد د هیواد دننه تولید کړي. په همدې حال کې ځینې افغان صنعتکاران شکایت کوي چې لا هم د بهره ډیر هغه مواد راوارديږي چې دوی په افغانستان کې تولیدوي. د کوثر پایپ مسؤول محمد یعقوب وایي په یو ورځ کې تر ډیر شوټنو پایپونه تولیدولی شي، خو دا چې د داخلي دغو خرڅلاو کم دی دوی په کاري بداغي زکړی ده.
شل کال کېږي چې پاکستان کې مل کار کوي، په دې وخت کې ډیر سرمایه گذاري کوي او تم له شهرت لرو، ډیر زیات مارکیټ هم لرو. دا یو کال کېږي چې خپل ماشینري مسدل شفقه ده او فعلاً موږ د سلور ساعتو کې 15 ټنه ایله پروډکشن وکړو. په دې خاطر چې اوس مارکیټ نشته، مارکیټ دلته ضعیف دی، پروشات زموږ کم دی.
دا په داسې حال کې ده چې دا احصایه په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره د صنعتکارانو دا ستونزې تاییدوي او وایي چې په تېر کې د حل کولو لپاره سمه پاملرنه نه ده شوې. د دغې ادارې نوي رئیس قربان حقجو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل، د دې لپاره چې د صنعتکارانو ستونزې ځانګړې شي، یوه ملي پالیسي جوړوي او پرې بنګ دي چې په هیواد کې کومه پانګونه ناکامه شي.
پولای کومکی مردم ما را تنبل ساخته،
د مرستو پیسو زمو خلک تنبل کړي دي. موږ عادت کړی چې پیسې ولګو او غټي غټي خبرې وکړو، خو دا مهمه ده چې صنعت ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. موږ باید د دې ستونزې د حل اقدام وکړو، داسې چې تر هغه آرام نه کینو چې د صنعتکارانو یوه یوه ستونزه حل نه کړو او یادا چې د ډاډ ځواب ترلاسه نه کړو.
جواب قناعت بخش ازش نه گیریم.
هغه وایي چې د مالیه، فساد، امنیت، برېښنا او زیربنایي کارونو په برخه کې تر ټولو ډیر شکایتونه دي چې دوی به پرې کار وکړي. له یوې خوا د صنعتکارانو شکایتونه او له بلې خوا د ژمنو لپاسه ژمنې داسې مهال کیږي چې ویل کیږي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په هیواد کې د پانګونې کچه 30% کمه شوې ده. افغان کارپوهان وایي حکومت باید په هیواد کې د کارموندنې، اقتصادي پرمختګ او بسیا کېدو لپاره د صنعتکارانو ستونزې کمې ونه نیسي او په کار ده چې اوس مهال هغو ته ډیر پام وکړي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ راتلونکو شلو ورونو نړیوالو سیالیو ته د پروګرامونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. د دې بورډ مسؤلانو په کابل کې خبریالانو ته وویل د کرکټ شلو ورزې نړیوالې سیالۍ د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې په هند کې پیل شي. د دې بورډ مسؤلانو هیله وښوده چې افغان کرکټ ټیم به په دې سیالیو کې لا بریاوې خپلې کړي. د کرکټ ماهرین وایي افغان کرکټ بورډ باید د دې سیالیو لپاره ځانګړي لوبغاړي انتخاب کړي، څو ځانګړي تمرینات ترسره کړي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې باور لري د هیواد کرکټ ټیم به د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې لا بریاوې خپلې کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانگزی وویل
الحمدلله د افغانستان کرکټ بورډ اوس په یو داسې سټیج کې قرار لري چې موږ له هیڅ چا څخه ځان کم نه ګڼو. ستونزې که کومې وي هغه په ګوتو سوي دي، هغه ته به یو داخلي کمیټې کینی، هغه به ګوري او له هغه څخه وروسته به موږ ورته د لارې د حل پیدا کوو. او ان شاء الله دا وعده در کوم چې په نړیوال شل ورځې جام کې به د افغانستان ملي لوبډله به په یو نوي رنګ او له دې څخه به هم پیاوړي وي.
دوبویل د افغانستان کرکټ ټیم اوس مهال د اف ټی پی یا د کرکټ د راتلونکو شلوریزو سیالیو په پروګرام کې نهم مقام خپل کړی دی. پخوا په دې پروګرام کې لس ټیمونه شامل وو، خو د هیواد د کرکټ ټیم په روانه میاشت کې د یو لړ بریاوو وروسته وتوانید چې د دې ټورنامنټ دایمي غړی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په راتلونکو دوه درې میاشتو کې به د هیواد د کرکټ ټیم له زیمبابوې د کرکټ له ټیم سره د یو تړون له مخې 15 یو ورځنۍ او 2 شل ورځې سیالۍ وکړي. د کرکټ بورډ اجرایی رئیس وویل چې د سریلانکا، پاکستان، هندوستان او انګلستان د کرکټ له بورډونو سره خبرې پیل کړي چې په راتلونکي کې د هغوی د کرکټ له ټیمونو سره هم یو لړ سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ متخصصین سره لدې چې د افغانستان د کرکټ ټیم بریاوې ستایي، خو تاکید کوي چې کرکټ بورډ باید په 2016 میلادي کال کې د شل ورځو نړیوالو سیالیو لپاره په ټیم کې داسې لوبغاړي ځای پر ځای کړي چې په شل ورځو سیالیو کې د لوبېدلو ځانګړی مهارت ولري. د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان رئیس خان احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې یو لوبډله ورته تیار کی چې هغه صرف او صرف د شلوري زو کرکټ لپاره ورته تیار وي. کار ورته پکار ده چې هغه لوبغاړي ورته مشخص کی، پلان ورته ورکړي شي چې 2014 جام جهانی لپاره مکمل دی هغه هغه پریکټس او تمرینات ټول د شلوري زو لپاره تر کی. خو د ما په فکر سره موږ سره د افغانستان په لوبغاړو کې د لوبغاړي شته هم که اوس نه دوی ته دا ویل چې تاسو به صرف او صرف د شلوري زو لپاره ځان تیار کی. غټه خوبی به دا وي چې د هغه هغه پریکټس او تمرینات به ټول د شلوري زو لپاره.
د افغانستان د کرکټ ټیم تیره میاشت د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې چې په سکاټلند کې ترسره شوې، سلور سیالۍ ګټلې او دوه بایللې دي. کارپوهان وایي افغانان د هیواد له کرکټ ټیم څخه د بریاوو ډېرې تمې لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والا
قابله چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
ترشن آسمان لندی پروگرام که نن ده طالبان و ترمنز ده اختلافات و مسئله چیرو لس بجه و دیرش دقیقه شوی لند خبرونه لصفی و لستن اگزیز خور
سپینه مانی په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر مړینه تاییدوي وایي د هغه وفات د خوندي او باثبات افغانستان لپاره نوره هم لاره هواروي. امریکا هم همداراز له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره سمې سولې ته د رسېدو لپاره د ولسمشر محمد اشرف غني د غوښتنې هرکلی وکړي. د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه ضد او نقیز رپورټونه خپاره شوي. د پاکستان یو استخباراتي سرچینې د حقانی مړینه تایید کړي خو د طالبانو ویاند دا خبر په کلکه ردوي. چروکی وی وسله ول طالبانو په کندوز ولایت کې د قلیزال او اقته پیری ترمنز یو لوی پل نړول او د قلیزال 50% خوره هم له دوه ورځو راهیسې په خپل کنټرول کې راوستي چې غنی کورنۍ کډو کولو ته اړیستې دي. تمدل چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر روانه اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه معلومات ورکړي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دغه هیواد د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د بندیزونو زیاتېدل غندلې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو تنو مشکوکو سختدریزو یهودیانو حمله وغندله.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون پر کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول شول هغه کورونه زیاتره د باجوړ، مومند او سوات څخه د راغلیو کډوالو وو. د افغانستان سفارت دا څرګندونې تر هغه وروسته کوي چې پاکستاني رسنیو د جمعې په ورځ ویلي ول چې په اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په دولتي ځمکو کې کورونه جوړ کړي دي او هغه یې غصب کړي دي. په دې اړه زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي دي او دا راپور یې چمتو کړی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي هغه راپورونه په کلکه ردوي چې وایي د اسلام آباد په افغان بستي نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بېلابېلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره نو ځکه له دې ښاره په زور ایستل کیږي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په 11 نومي سیمه کې د افغان بستي په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل، سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک کې بے کوره کړل چې ډېری پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پښتونخوا او د بېلابېلو قبایلي سیمو پښتانه میشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي ول. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آبادۍ د دغه خټینو کورونو نړولو پرېکړه یې د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بېلابېلو غیرقانوني کړنو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپور نه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوالو سیدل وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوالو سیدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځای د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې د افغان بستی په نوم باندې دی ولې دلته افغانان نه اوسېږي. اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مېشتي دي او ځانونه لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي چې په دې کې یو لس 15 کور پوښښه کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسیار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و. موږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته مو ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ته ځای درکولی شو. او په خوښه کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګې په دې سیمه کې مشت افغان کډوال په بیلابیل جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی، ولې داسې په دستجمي توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي، یا په جنایي پېښو کې مصروف وي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسېږي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې خو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي پولیسو تېره ورځ د اکثرو پاکستاني کډوالو کورونه وران کړي دي. مخکې پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د افغان مهاجرو کورونه یې وران کړي دي. بل لور ته په چک جمهوریت کې پولیسو د غیر قانوني کډوالو مخه نیولې چې په دوی کې یو شمېر افغانان دي. د چک جمهوریت پولیسو د هغو کسانو د نیولو لپاره چې په غیر قانوني ډول جرمني ته تلل وشکي بهاونکی ګاز هم کارولی دی. دا کسان چې پرون د چک جمهوریت په پلزن ښار کې ونیول شول د غیر قانوني کډوالو د ساتنې یو کم ته انتقال شوی دی. د چک جمهوریت پولیس وایي چې دا کسان د افغانستان، پاکستان، عراق او سوریه اتباع دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات فرشته جلال زیا وروي.
د چک جمهوریت پولیسو پرون ویل چې لشتلجه سلو تنو چې په غیر قانوني ډول جرمني ته پلار کې نیول شوی وو د غیر قانوني کډوالو لکم په ډلې زی تیشته هڅه کوله، خو د ځنګړو پولیسو له خوای مخنیوي وشو. دا کسان د افغانستان، پاکستان، سوریه او عراق وګړي دي او له چک جمهوریت د استل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځنګړي کمپ کې ساتل کیږي. د چک جمهوریت د پولیسو ویاندی کترینا رندلوا وویل چې د کسانو د تیښتې لپاره د کمپ ځینې برخې هم تخریب کړې دي. د زیاته کړه چې پولیس د دې کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره مجبور شول چې له وشکې بهونکي ګازه کار واخلي او د شمیر کسانو لاسونه ور وتړي. د چک جمهوریت پولیسو پرون د دې هیواد په پلزن ښار کې یو موټر ونیو چې لښته لږه شپږه یا غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو او غوښتل یې چې جرمني ته ولاړ سي. د پلزن ښار د پولیسو ویاند ایوانا ارنکو پرون خبریالان ته وویل چې د دغه موټر چلوونکی هم نیول سوی چې د هنګري اوسیدونکی دی. دا وایي
Zjišťujeme jejich totožnost a státní příslušnost. Zřejmě se jedná.
Muž bude dugo kasano do hujat para nuri cerani kau a muž fikr kau chi doida Afganistan, Pakistan, Austria va gridi. Erinko aziata klachi pade khalku ki dervishta na shizi au mashumandi. Ni ulsevi kasan ba tol hagh hiwat ta chi doi awal wa ragli au bial hagh zaya da Shingen hiwadun ta por pula ushti u astawl kije. Da Europai itihadiye da muhajirat da qanun par asas har wa gadi pa hagh hiwat ki chi awal wa ragli wi da pana ghushtalo haq lari. ورځی مخکې د اتریش پولیسو 201 تنه مسافر چې له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان وو ونیول. اسوسییټډ پرس د اتریش دی ورسپانی په حواله وویل چې په دغه نیول شویو کسانو کې هم زیات د افغانستان او سوریه خلک وو. د اتریش د پولیسو ویاندی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې هغو کسانو ته چې د مهاجرت لپاره رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي په غیر قانوني توګه د اتریش خاورې ته د ورننوتو په جرم د وتلو امر وشي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
اوس هم ونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ ته مخه کوي. دا پروګرام ناجیه صافی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه صاپای خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د بندونو او هډوکو درد، د هډوکو ماتیدل یا کسر په اړه غږیږو. روغتیایي کارپوهان وایي چې ډیر کسان د ویټامین ډي په کمښت اخته دي چې له امله یې د هغو کسانو شمېره زیاته شوې چې هډوکي نرم شوي یا د هډوکو په دردونو اخته دي. روغتیایي کارپوهان هن ویلی چې په خلکو کې د ویټامین ډي د کمښت لمړنۍ نښې نښانی د دې چې د بندونو او هډوکو درد پیدا کیږي او ځینې اندامونه پړسیږي. د همدې ناروغۍ په اړه د نورو معلوماتو لپاره د وسره سره په سټډیو کې د وزیر اکبر خان روختون د هډوکو د سانګې ترنر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله وتخیل را سره دی چې مکتبه په دې اړه معلومات راکړي. خو لمړی له هر څه ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه. زه هم په خپل لوبه سره د ازادي راډیو محترم او اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم او د اوستوپوروز مثلا یا ځینې خلک د هډوکو رستیدل یا پستیدل وایي د مورد کې به معلومات ورکړم.
بله ډیره زیاته مننه دوستانو، تاسې که کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب نه نو کولی شئ چې سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او مستقیما له ډاکټر صاحب اوتخیل نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب اوتخیل به د خبرونې په سر کې د هډوکو نرمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي.
ډیر ښه. د هډوکو نرمښت یا انګلیسي اصطلاح د اوستیپوروزس دا یو عامه ناروغی ده چې په دغه کې هډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د هډوکو پروتیني مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په هډوکو کې کلسیم هم کمیږي، نو له وجه نه هډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خوره ده. تقریبا کله کله د اورتوپیدی لحاظ ریسرچ تحقیق شوې ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځته راځي. اکثرا لومړني اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځته راځي.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اوري د خبرونه نن ورځ لپاره ځانګړي شوی د بندونو هډوکو درد د هډوکو ماتیدل یا کسر چې ډیری خلک ورسره مخ دي. په دې خبرونه کې د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د سنگ ټرینر ډاکټر صاحب خلیل الله اوتخیل له موږ سره په سټوډیو کې دی او تاسو ته معلومات درکوي. په دې اړه د انسان په وجود کې د ویټامینونو په ځانګړي ډول د ویټامین ډي کمښت څومره د هډوکو دردونه ته زمينه برابروي؟
ډیر ښه. اصلا د ویټامین ډي چې دی په وجود کې کپ کافی اندازه سره موجود وي د غید وجنه کلسیم ډیر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدواری په وخت کې په وجود کې کافی اندازه سره کلسیم ولري نو د پلاسنتا یا پریوان د خانه ماشوم ته ویتامین دی او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نه وروسته اکثرا تر شپږو میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو رسیدو د ناروغي سره دوی نه مواجه کیږي، خو وروسته بیا پیدا کیږي دغه ناروغي.
اړیکه بنیسو له زابل ولایت نه نذیر احمد. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او راي مهرباني وکړئ د دوی اړیکه پرې د ډاکټر صاحب بل اوریدونکو په اړیکه کې دی. السلام علیکم.
دلاور خان د کوی ساتنه خبرې
کوي. ښه دلاور خان، مهرباني کوم پښتنه لري له ډاکټر صاحب نه؟
ما پښتون زار په روس کلی نه سم د څور باندې زما په خامه تشه دی په دې وزیر اکبر خان کې عملیات کړه. نو سره بند پول دی باندې د بجلا کې چې ما دا ورته وای دا اوس خوري کینه د دې بل په خیر ولې ډیر نرمش نه لري او چې نه کوږه دی کوم کال کوم بیا داس کې زو ورځې درې ورځې او پر څو بر سره پیدا کی.
د لور خان رور د کوی صافي څخه تقریبا کال در مخه د ویلې چې خپم ماته شوه په اکثرا ګومان کیږي چې د ساق یعنی د زنګانن لاندې او بجلک ترمنځ د قسمت اډوکې به مات شوه چې د ویلې چې خان هم پکې تیر شوی و. کله کله د عمومي لوی هډوکې چې ماتیږي دغه د ارجاع لپاره موږ د څو میتودونو نه کار اخلو، یا د بیرون سیخان تیرو چې اکسترنل فکسیشن ورته وایي، یا کله کله په پلاستر سره تثبیت کوو، او په ځینو حالاتو کې د داخل چې انټرنل فکسیشن ورته وایي. طریقې هغه هم مختلفه دي، یا پلیټ کدو یا سیخان تیرو یا نیل، په هر صورت په هغې خبرې نه کوو خو د ورور سوال ته به داسې جواب ورکو. په هغه حالاتو کې چې موږ وغواړو چې اډوکې دوباره جوش وکړي نو یو څومره د وخت تثبیت کول یا په ځای ساتنه ضرور ده چې دا په هر میتود چې وشو کیږي. یو تعداد مریضانو ته په جریان د تداوی او وروسته د تداوی کې موږ دا توصیه کوو چې دوی په فعال صورت سره د خپل بندونه مفصلو ته حرکت ورکړي، حتی په ځینو حالاتو کې که طرف یې په پلاستر کې وي یا په نورو وجو فکس هم وي، نو موږ همیشه ترې خواهش دا وي چې د عضلاتو ته سره دغې چې دوی نشي قاتولی حرکات باید ورکړي. دغه سبب د دې کې چې په آینده کې د دوی دپاره د مفصلونو یا بندونو شخوالی پیدا نشي. خو فکر کوم او یا بل دلیل هم دا کېدلی شي چې کېدلی شي دغه ماتېدلو ساحه یا خط کسری مستقیما په داخل د مفصل کې شامل وي، چې په هغه صورت کې هم بیا یو بله ناروغي ترې راځي چې موږ ورته اوستیارتریت وایو، یعنې د مفصل نور التهابات دي. په هر حال ورور جانه، ستانه موږ خواهش داده چې دوباره د یو ارتوپیدي متخصص سره په تماس کې شه، حرکات یې ډېر اجرا کوه او چې موږ ورته فیزیوتراپي وایو. هغه کسان چې په داخل د روغتونونو کې راځي موږ هغو ته مساج ورکوو، فیزیوتراپي ورکوو، خو بیرون چې کله خپل کور ته ځي نو هغوی مجبوره د خپل کور کې هم همدغه فیزیوتراپي وکړي. په هر حال فعلا مساج ورکوه، د طرف نه استفاده کوه او یو ځل د یو متخصص سره په تماس کې شه.
ډیره مننه. احمد خان له کندوز نه، السلام علیکم.
احمد یم د کندوز ولایت د ارچو ولسوالۍ نه. تاسو د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې کوم خواړه د دغه ویټامین سبب ګرځي، دا ویټامین په بدن کې زیاتېږي چې هغه خواړه سړی وخوري او دغه ویټامین ډي زیاتېږي.
ډېر ښه خبره.
دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب کړي. ډېره زیاته مننه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ډېر ښه ورور جانه، په مجموع کې ویټامین دی خواړه په دغه خوراکي عادي موادو کې چې موږ تاسو لرو په دغه کې هم شته، خو ډېر زیات دي په شیدو کې، مستو کې، د مایع غوښه، پروتینی مواد څه چې دي په در ټولو کې شته. یعنی ډېر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی وایي چې ماته دغه شیان حتمي وي یا د مایع غوښه دي وي او زما په وجود کې کمښت د ویټامین دی به راشي. یو ډیره مهمه او ضروری خبره د ویټامین دی په حق لدا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زمونږ تاسې ځینې خویندې او میندې چې هغوی په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعا سره نه مواجه کیږي، نو په دغو کې بدبختانه دا د ویټامین ډي کمښت کله کله پیدا کېدای شي. ښه طریقه دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سهار د خانه یا مازیګر د خانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډیر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي او یا که بهر هم بیا راوځي اکثرا ډیرې پنډې جامې لري، لاسونه او خپې پټ وي، نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه لوس وي، مخې لوس وي، او خصوصا ماشومان ته ډیر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا البته د آینې تر شا ډیر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز د ویټامین دی ډیر تنبیه کوي او ناروغان یا عام کسان د ویټامین دی د کموالی سره نه مواجه کیږي. یو لامل د لمر نشتوالی ده. دوم، هغه کسان چې مزمن حالت کې ناروغي لري دوی یو تعداد دواګانې اخلي، مثلا موږ ورته د کورتیکوستروید وایو، یا ځینې کسان دوامدار صورت سره هیپرین اخلي، دواګانې اخلي، یا یو دوا د موږ میتوتروکسات ورته وایي، یا ځینې کسان دي چې هغوی بدبختانه الکولیستان دي، شراب څکي، دوامدار دوی د ایتایل اخلي، ایتانول. په دو کې د ویټامین دی کمښت ډیر زیات لیدل کیږي. او ضمناً هغه کسان چې لمر ته نه مواجه کیږي، یا ځینې کسان چې په خلا کې هغه کوي کنه، د سپیس فضا ته چې دوی سفر کوي، نو که دوی چیرې تمریناتونه کوي او په خوړو کې ویټامین دی او کلسیم په کافي اندازه سره موجود نه وي، نو د دوی وجود بیا د کمښت سره مواجه کیږي.
مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ما ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې زما اډک د ښه نازک غوښه مې نازک کړه، چې غوښه مې نازک لر کړه زخمي شي، بیا ښه نه جوړېږي.
زیرا مسخانه وروره، یو تعداد کسانو عام طور سره بنیه همداسې ولادي شکل سره غوی په اصطلاح کم وزن وي، ډنګر وي، دغه تعریف د صحت په عام صورت سره د سکی و نشټوالی د مرض او بهبودی کامله پوره بهبودی چې دا ناممکنه ده. مونږ که څومره جوړ هم اوسي په وجود یو قسمت کې به یو چی وي یو دانه به وي یو بخار به وي. په هر صورت سره بیا وروسته کلو کې د علما د طب د صحت په بل شکل تعریف کړه چې هغه بهبودی چې انسان ترینه راضی اوسي. و ځینې کسانو شاید وزن کم وي خو خپل راضی دي ناروغ نه دي. خو په ځینو حالاتو کې په یو تعداد کسانو کې چې د ماشوموالي په وخت کې ډیر دوامداره اسهالات تیر کړي وي یا د سوی تغذی مسله تیره کړي وي یا مخکې مو وویل چې لمر شعا سره نه مواجه شوي. او زابل ولایت خو زموږ تاسې اطراف د هلته انشاءالله شیدې مستې درته پریمانه دي. زه یقین لرم چې دغه ناروغۍ نه ته معافی. که په عمومي صورت سره څه خاص شکایت نه لري دا د وزن کموالی هیڅ عیب نه ده. خو که چیرې د ملا دردونه ولري یا د خپو بلخاصه د یو لاس خپې یا د یو ځای مشخص دردونه وي نو بیا کولی شي همغلته نږدې روغتونونو ته هم مراجعه وکړي. زموږ ډاکټر صاحبان شته دي په همغه ځای کې هم تاسو سره لازم هم مرستې کوي. که عام طور سره نور چینی مه پریشانه کیږه. زموږ ډیر کسان دي چې ورونه او خویندې په کم وزن سره په ډنګروالي کلمه ورسره یو ځای کوي خپل نورمال ټول عمر کارونه کړی شي کوم مشکل سره نه مواجه کیږي.
عبدالله له کندهار نه السلام علیکم. وعلیکم السلام.
مننه. وعلیکم السلام عبدالله وروره. اورو ډیر ښه ورو جانه. تنها په غوښو کې او شیدو دی کې نه ده. مونږ تاسې خصوصا قندار کې ډېرې ښې میوې لري. تاسو په میوې خوراکي مواد په ټولو کې هم ویټامینونه شته. هغې جملې ځینه ویټامین ډي او کلسیم په کافي اندازه سره خاصتا په میوو کې دي. لدی چې موږ د رادیو نه خبرې کوو عام طور همیشه په ډیر ښې خوراکي موادو باندې فوکس نه کوو ځکه ځینې کسان چې وضع د اقتصادي جوړ نه وي بیا هغوی مایوسه نه شي. په هر حال نورمال خوراکي مواد که موږ واخلو او خاصه ناروغي ورسره نه وي یا دوامداره موږ په اسهال په ناروغي دوچار نه یو یا یو تعداد کسان عادت لري چې هغوی د زړه بدوالي عادت لري خاصتا یو تعداد میندې په جریان د امیدواری کې هغوی ته د ځینو ناروغۍ له وجې نه زړه بدوالی کانګې پیدا کیږي. که داسې عام ناروغي خصوصا په اطفالو کې یا په نورو کې نه وي بیا د تشویش وړ خبره نه ده. موږ او تاسې خپل نورمال رژیم چې اخلو انشاءالله چې همدغه هم موږ ته کفایت کوي. خو ورسره د لمر سره مواجه کېدل ډیر ضرور دي او هغه شیان چې کلسیم او ویټامین ډي ولري خاصتا شیدې او مستو هګۍ په دوی کې ډیر زیات دي. کولی شي ترې استفاده وکړي انشاءالله چې کومه ستونزه به درته نه وي.
مننه ډاکټر صاحب. هر کال په نړۍ کې ویل کیږي چې د هډوکو د ماتېدو له امله کابو یو نیم میلیون پیخې رامنځته کیږي. ستاسو له نظره په افغانستان کې د دې ناروغۍ پیخې څومره د اندېښنې وړ دي؟
اصلا په 1949 کال کې سازمان صحي جهان یو احصایه ونیوله په ټوله نړۍ کې. هغو تقریبا دا یو تناسب ونیوه چې د ژوند په مختلفو مراحلو کې انسانانو کې خصوصا ښځینه برخه په هر دوو ښځو کې یوه په یو نوع سره د اوستیپوروزس یا د هډوکو ورستیدلو سره مواجه کیږي. او دا تناسب په نارینهو کې بیا په هر شپږ کسو کې یو نفر د اوستیپوروز سره مواجه کیدی شي. په هر حال دغه د هډوکو ورستیدل یا نرمیدل یا همغه انګلیسي اصطلاح چې موږ اوستیپوروز وایو دا یو عمومي حالت ده چې ټول وجود خاصتا په یو تعداد میندو کې چې هغوی په مختلفو امراضو اخته وي هغه د 15 کلنۍ نه د مخه هم دا ناروغي راتلی شي. ولې ډیر په زړو کسانو کې یو بل طریقې ده چې هغه په زړو کې په نارینه او ښځو کې پیدا کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه دا واقعیت ډیر زیات لیدل کیږي. ځینې کسان به تاسو لیدلی چې خپل نورمال قد د لاسه ورکوي په ملا باندې کوب کیږي او وجود یې ډنګروالي ته ځي. بیا خصوصا دا د لاس پوستکی که وګوري نو دا درزونه پکې پیدا کیږي یعنی خطونه پکې اضافه کیږي. نو دغه اکثریت کسان یې د اوستیپوروزس یا د اړوکو رسیدو سره مواجه دي.
احمد الله له کابل نه ډیر منتظر هم پاتې شو. مهرباني وکړئ احمد الله. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
احمد
احمد شاه جان مهربانی وعلیکم السلام
دکتر چه مشخصه که میشیدم میشین دوران بسیار میکنه حتا یعنی زنجیره مجبور میشم که در خانه کسی رو بگم که دست ما بگیره بخیزم امی اوتام
بله
این کنان دیگه من هم کی کم بودی به تو منسیسی و شما چی میفرمایین و از این دیگه که من اخت یک دیگه تشکر میکنم
محترم چند سال عمر دارین بباشن؟
از پینجا بالا هستم دکتر
پینجا بالا وظیفه تان بباشن؟
وظیفه من مامور هستم از وزارت مجلس مدیر
درست است درست است خب بسیار بسیار از طریق رادیو برتن جواب میتیم اورور احمد شاد کابل څخه ویل د زنګنونو درد راته شته متاسفانه په زینو کسانو کې چې موږ انګلیسي کې اوسترتری د مفاصل ورته وایو اصلا د مفصل یا بند چې موږ تاسو وګورو که په انسانانو کې د یا د زینو حیواناتو د غوا او پسو د دوه موږ لیدلې ده د بند سطح نرمه ده ښویې ده د غزروف په وسیله سره پوښل شوې ده او په داخل د مفصل کې موږ ورته سینوویال مایو وایو چې چسپناکه او سپینې اوبه دي هغه تقریبا د موبلایلو یا غوړېدونکو شیانو حیثیت لري ښه پار صورت دا یو اصطلاح ده چې موږ وایو کنې هغه نور دلایل هم د ځان سره لري طبي لحاظ سره خو عام طور ستاسو د پوهنې لپاره ما دا اصطلاح وکاروله اصلا دغه بندونه چې کله یو په بل باندې حرکت کوي د اډوکي سطح چې غزروف باندې پوښل شوې ده دا نسولیږي خو په ځینو حالاتو کې موږ تاسو د ژوند په مختلفو مراحلو کې یو سړی د ترافیکي پیک سره مواجه کیږي د بام نه لویږي یا ځینې کسان د سپورت کوي یا تمرین کوي مختلف تراوما په هر دلیل سره ضربه چپی راشي کیدای شي دا سطح د مفصل لکه تخریش شي نو په هغه کسانو کې چې سطح د مفصل لږ لږ تخریب کیږي دغه یو التهابي حالت عادتا عمر په پیشرفت سره هم دا مسله راځي دغه کسانو بیا یو وجه دا ده چې کله چې دوی حرکت کوي په حرکاتو کې دردونه ورته وي خو په استراحت سره د دو دردونه کمیږي نو د دوی لپاره بیا موږ خاص تدابیر نیسو خاص تمرینات ورته ورکو چې دوی یعنی به حرکت کوي نه دوی باید یو متخصص ډاکټر د اورتوپیدی سره په تماس کې شي او یو ایکس ری اخیستل کیږي په ځینو حالات کې کمن د سطح د غشا د سینوویال التهاب هم وي په ځینو کسانو کې چې ځینو حالات کې مزمن التهابات وي خاصه په توبرکلوز او ځین نور امراض کې دا شی پیدا کیږي خو د توبرکلوز کلمه مې یاد کړه دا ورور نه پریشانه کیږي ان شاء الله چې دی به ونه لري په هر حالت کې د مامورین اکثرا د میز تر شا کینی یا په چوکۍ باندې ناستي ښه موقع ده چې ټولو ته دا پیام ورکم چې هغه کسان چې د چوکۍ تر شا کینی خصوصا د نوې ټکنالوژي چې کمپیوټر د او سکرین د موږ تر مخه وي نو ښه طریقه ده چې هر ساعت وروسته حداقل 15 یا لس دقیقې دوی په خپل شعبه یا دفتر کې وګرځي او نرم حرکات د اجرا کړي په همداسې یو تیره کسانو کې چې د ملا دردونه پیدا کیږي هغو ته توصیه کیږي چې هغوی حداقل ساعت وروسته وګرځي په هر حال ورور جان ډېر ورته تشویش مه کوه نږدې ترین ډاکټر د اورتوپیدي سره په تماس کې شه د سلکس شانتي دوا هم درته درکوي او خاص تمرینونه په خاص حالات کې تغییر د وضعیت درته توصیه کیږي که ډېر ضرورت وي بیا یو ایکس ری اخیستل کیږي مطابق د هغې تصمیم نیول کیږي
سلام دے پر هر دکې دې مقام دې ستا میړان ته سلام دې په هر دکې دې مقام دې ته ګټون کې دې دې خاره ته ساتون کې دې دې خاره نه دې خوب نه دې آرام دې وطن باندې دې پاندې درتا گوری دے ملگری تپنی مش پو کے وخیے درتا گوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا رانا ستوری دے ملگری خدای وطن نامن نو مینا دو توری دے ملگری تر گٹن کے دے خورے تر ساتن کے تم کے دید خورے لگو من دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگ تم کے دید خورے تسا تم کے دید خورے نہ دے خوب نہ دے آرام دے وطن باندے دے پام دے